ستړی مشه زه نجیب عامر یم او دا مخامنه خبرونه درته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهمو ریپورتونو تازه ورکړل شوی دی. د اورېدو لپاره را سره پاتې شئ. اول خبرونه په باجوړ کې ډاکټرانو د پولیو ضد پروګرام یو چارواکي د وژنې پر ضد احتجاج کړی. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې 15 کسان په هدفي برید کې وژل شوي دي او ایرانی چارواکي وایي پر کابل پوهنتون د برید طراح محمد عادل پنشیری په تهران کې لیدل شوی. د خبرونو تفصیل: د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع باجوړ ډاکټرانو په هغه ضلع کې د یو ډاکټر د وژنې پر ضد احتجاج کړی دی. د باجوړ د روغتیا پالانو د ټولنې مشر ډاکټر محمد یوسف د جنوري په 6 مشاله ډیوته ویل حکومت ته ورته خوندیتوب ورکړي او د وژل شوي ډاکټر عبدالرحمن قاتلان دی ونیسي او د هغه له کورنۍ سره دی مرسته وکړي. عبدالرحمن په نوم دغه ډاکټر پرون د پولیسو د یو سرتیری سره یو ځای ژوبل شو چې روسته ډاکټر عبدالرحمن په روغتون کې سا ورکړه. روغتیا پالانو د جنوري په 6 د مرستیال کمشنر د دفتر مخې ته تر 3 ساعتونو پرلت هم وهلی و، خو وروسته د ضلعي انتظامیه مشر انوار الحق پرلت ته ورغی او له پرلتوالو سره تر مذاکراتو وروسته روغتیا پالان خپلو کورونو ته لاړل. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې وسلوالو 15 کسان په ډزو وژلي او د هغوی مړې غورځولې دي. د شمالي وزیرستان ضلعي د پولیسو مشر روخان زیب نن مشال اډیو ته وویل چې هغه کسان د شپې مهال په میرلي کې ناڅرګنده وسلوالو په ډزو ویشتلي دي او مړې د میرلي هرمس سیمې د یو سکول مخې ته اچولې دي. هغه وویل داسې معلومیږي چې په نښه شوي کسان ډرایوران ول چې پکې یو تن د کرک دی او د پاتې څلورو پېژندګلوي لا نه ده شوې، خو ټول کسان د نورو سیمو دي. روخان زیب وویل چې د نامعلومو وسلوالو پر ضد مقدمه دایره کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدافي بریدونو شپږمه پیښه ده. د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې پرون د سکرو په کان کې د زهرجن ګیس خپرېدو له امله 3 کان کیندونکي وژل شوي دي. د دوکۍ مرستیال کمشنر دوست محمد ناصر وویل چې دا پیښه پرون له کوټې 200 کیلومتره لرې شمال ختیځ لور ته د دوکۍ سیمې راغه پر غریزه سیمه کې رامنځته شوي. په وژل شوو کې دوه ورونه نعمت الله او حیات الله بارکزي تعلق له افغانستان سره دی. په بلوچستان کې یوه لویه برخه د سکرو سره تړلې صنعت دی چې د احتیاطي تدابیرو د نه خپل ولو لواجی داسې پیښې رامنځته کیږي. د کوزه جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې دروان پرلت ګډونوال وایي 23 ورځې وشوې چې ناستې خو لای هم حکومت غوښتنې نه دي پوره کړې. په برلت کې ناست یو ځایي قبایلي مشر محمد رسول پرون مشال اډیو ته ویل چې په دې سخته یخنۍ کې پر احتجاج ناستې خو حکومتي چارواکي غږ نه اوري. نوموړي وویل چې دوی له افغانستان سره د انګور اډې لارې پرانیستل، امنیت، بجلی، د موبایل ټلیفون شبکه، روغتونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. د سیمې انتظامی مشر محمد ناصر مشال اډیو ته ویل چې د پرلتوالو د بیا رغونې د کارونو غوښتنې منلې دي او هڅه کوي چې نورې مسلې هم هوارې شي. د پاکستان ګران وزیر اعظم وایي د پاکستان او ایران دواړو ګټه په دې کې ده چې د هغو تعلقاتو د بحالولو لپاره اقدامات وکړي کوم چې تر 16 جنوري مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ وي. د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې راغلي چې انوار الله کاکړ د جنوري په 19 د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکیچ پر سر رابلل شوي وفاقي کابینې غونډې ته وویل چې پاکستان به په دې لړ کې د ایران د ټولو مثبتو اقداماتو هرکلی کوي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات تر هغې وروسته ترنګلې شول چې ایران د جنوري په 16 شپې مهال د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغوند غره سیمه کې د وسلوالو په مرکزونو د بې پلټ الوتکو توغندیو برید وکړ. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري په 13 سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړ چې پکې د ایراني چارواکو په وینا د 4 ماشومانو او 3 میرمنو په ګډون 9 کسان وژل شول. د کونړ په چپه دره کې په یو کور کې د باروتو د چاودنې له امله لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. په کونړ کې د طالبانو بیړنیو پیښو ته د رسیدو د چارو د ریاست مرستیال احسان الله نن مشال لډیو ته وویل چې په ترنک کلي کې د سهار د لسو بجو خواته د باروتو د اور اخیستو او چاودېدو له امله دوه تنه وژل شوي او اووه تنه ټپیان شوي دي. د طالب چارواکو په وینا له دې باروتو څخه په سیمه کې د بیروجو د استخراج لپاره خلک استفاده کوي. ځینې امنیتي سرچینې په دې پیښه کې د دریو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. ایرانی چارواکی وایي پر کابل پوهنتون د برید طرح محمد عادل پنچیری په تهران کې دی. د ایران د استخباراتو وزارت وایي دا تن د داعش خراسان څنګه یو غړی دی او په دې وروستیو کې د تهران په لویدیځ کې لیدل شوی دی. د یاد وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې له ایرانیانو غوښتل شوی چې د عادل پنچیری په نیولو کې ورسره مرسته وکړي. دا هماغه کس دی چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان ملي امنیت په کابل پوهنتون د برید په تور ونیو او د افغانستان سترې محکمې د 2000 کال په دسمبر میاشت کې په اشد مجازاتو یعنی اعدام محکوم کړ. هغه مال د افغانستان د ملي امنیت د نوموړي د اعتراف یو ویډیو هم خپره کړې وه. خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم د زندانونو د ماتېدو له امله د داعش سلګونه غړي چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال زنداني شوي وو خوشي شول. ایران د عادل پنچیری په اړه معلومات په کرمان ښار کې د شو وروستیو خونړیو چاودنو نه پس خپره کړي. دغو بریدونو تر شا د داعش خراسان څانګې د لاس لرلو راپورونه ورکړل شوي وو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. دا مشال رادیو دا تاسو خبرونه واوریدل. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د باجوړ ډاکټرانو د پولیسو دفتر مخې ته پرلت وهلې. دوی څه غواړي؟
دغه واقعیا چې تاسو ویني د روزانه په بنیاد باندې کیږي، کله ډاکټر په نخه کیږي، کله پولیس په نخه کیږي، او کله سیاسي کارکونه او عالم په نخه کیږي. دا مولس سره د غیر د احتجاج نه یو بل څه ورسري په لاس کې.
په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې 15 کسان وژل شوي دي راپورټ پی لرو. د انګور اډې د خلکو پرلت په دریاویایم ورځ هم دوام لري. د ایران او پاکستان ترمنځ په ناندریو هم راپورونه لرو. تجاران دې لانجې څومره اغېزمن کړي دي؟
د دې به خاص منفي اثرات پر دې سیمه، خصوصا پر بزنس باندې پرېوځي. دا مې خواهش دي چې دا مسله نوره اوږده نه شي.
په شمالي وزیرستان کې خلک له لوډ شډنګ نه سر ټکوي.
بجلی ډېر لوی تکلیف تا وستا خدا دې هفته شلې چې بجلی نه وي. یو ګنټا روشي په ګنټا صاحب پر بور نه پچاله دی او پرته یې خالي بجلی دې له ساده به تکلیف تا وستا ډېر لوی.
په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو لوجې لزګونه کسان امر شوې دي. په دې اړه هم رپورت لرو. دا ورو دوله پاره را سره پاتې شي. اوس هم د سر رپورټ. د باجوړ ډاکټرانو د پولیسو دفتر مخې ته پرلت وهلې. دوی غوښتنه لري چې ډاکټرانو ته د تحفظ ورکړل شي. دا پرلت وروسته لاغې پیل شو چې د جنوري په 19 سهار مهال د ماموندو بادسیانو سیمه کې وسلوالو د پولیو کوارډینیټر ډاکټر عبدالرحمن واژه. د نوموړي د وژنې ضد د صحت کارکوونکو اتحادیې پیرامیډیکل اسوسیشن خپل احتجاجي پرلت کې غوښتنه کړې چې د عبدالرحمن له کورنۍ سره دې مرسته وشي او وژونکو ته د سزا ورکړل شي. باجوړ پولیس وایي د نامعلومو وسلوالو خلاف یې د عبدالرحمن د وژنې قانوني رپورټ درج کړی او د پیښې پلټنې روانې دي. پولیس وایي تر اوسه څوک گرفتار کړل شوی نه دي. د مشال لډیو خبریال شهنواز ترکزه معلومات راکوي.
د باجوړ د ډاکټرانو اتحادیې د باجوړ د پولیسو ضلع دفتر مخ ته احتجاجي پرلت شروع کړی. دوی غواړي په 19 جنوري د وژل شوي ډاکټر عبدالرحمن قاتلین دې گرفتار شي او ډاکټرانو ته تحفظ ورکړی شي. په 20 جنوري سهار دغه ډاکټران د خپل اتحادی پیرامیډیکس اسوسیشن باجوړ د سوري د لاندې خار هډکوارټر کې جمع شو او دوی وویل ډاکټر عبدالرحمن چې د باجوړ لپاره د پولیو کوارډینیټر هم وو نه لونه او یو زوی دی. دوی وویل باید د کورنۍ سره مرسته هم وشي او قاتلین دي هم معلوم شي چې ورته د قانون د مخې سزا ورکړي شي. د یاد اتحادی باجوړ صدر ډاکټر محمد یوسف مشاد رډیو ته وویل
عبدالرحمن
خپل موټر گاڑی کروانو چې پلوی مامون دو بادیسیا نومي سیمه کې وسلوالو پډتو وشتلو. د د سره ناس یو پولیس غړی زخمی شوی هم و. عبدالرحمن اول د ښار هیډکوارټر لوی روغتون ته د علاج لپاره یوړل شو، خو ناوخته غرمه بیا د هلیکاپټر په واسطه عسکري روغتون CMH پېښور ته انتقال شو. نوموړی پرون مازدیګر مړ شو چې په سرکاري ودانۍ ښار کې بیګا د شپې 8 بجې جنازه وشوه. ولې د کورنۍ لخوا اعلان شوې جنازه په لوی مامندو کې نن په 1 جنوري 11 بجې غرمه شوې. تر دې وړاندې باجوړ کې د جنوري په 8 سهار هم پولیسو باندې په بیلوټ فرش نومې سیمه کې 14 شو وه. هغې کې 8 پولیس غړي وژل شوي او 3 پکې زخمیان شوي. تر هغې وروسته په 12 جنوري په الیزو ډاک کې په یو ځای تن 14 شو وه. په ګاډي کې ناست میا حضرت نومې تن زخمي شوی هم و. تر دې وړاندې د سیاسي ډلو او د سماجي وګړو تر څنګ د پولیو ضد کارکوونکي پولیس غړي او د عسکري ځواکونو غړي هم هدف شوي. د عوامي نشتن ګوند باجوړ جنرل سیکرټري او د امنیت لپاره د جوړې شوې امن اکشن کمیټي غړي نثارباز مشال ریډیو ته وویل بدامنی کله هم نه ده ختمه شوې.
د دایمي امن لپاره چې کوم دی پرلت هم ضرورت شته، مزاحمت هم ضرورت شته. کله هلو په دې خاوره باندې مستقل امن نه دی راغلی. دغه واقعات چې تاسو وینئ د روزانه په بنیاد باندې کېږي، کله ډاکټر په نښه کېږي، کله پولیس په نښه کېږي، او کله سیاسي کارکون او عالم په نښه کېږي، او کله کله خو داسې وشي چې پکې بیا داسې بم بلاست او یا خودکش وشي چې په هغه کې
ترجمان محمد اسرار سره رابطه وکړه. د عبدالرحمن د وژنې قانوني رپورټ پولیسو درج کړی، قاتلینو پسې لټه هم شروع کړې، خو څوک گرفتار شوی نه دي. نوموړي زیاته کړه د پولیسو عملیات هر وقت روان هم وی او ژوند دي چې امنیت بحال کی. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
په شمالي وزیرستان کې په یو هدفي برید کې 15 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي دغه کسان بیګا شپې مهال په میرالی بازار کې وسلوالو په ډزو وژل دي چې جسدونه د میرالی هرمز سکول مخې ته چول شو. پولیس وایي داسې معلومیږي چې وژل شوي ټول د ګاډو ډرایوران دي چې په کې د یو کس تعلق له کرک سیمې سره دی. دوی زیاتوي چې ناڅرګند وسلوالو زدي مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. دا په روان 2024 زیږدیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدف فبردونو شپږمه پیښه ده. نو تفصیل د عمر وزیر نه.
د میرالی پولیس تانې ځلی انتظامی چارواکو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرالی بازار کې یو ځل بیا 15 کسان د وسلوالو لخوا په هدفي برید کې وژل شوي چې جسدونه یې میرالی بازار هرمز کول مخې ته اچول شوي دي. د میرالی پولیس تانې او ځلی انتظامی دوه جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې وژل شو کې یو د کرک زیلې او د سلورو نورو شناخت نه دی شوی، خو ټول د نورو زیلو اوسېدونکي دي چې ډرایوران معلومیږي چې په ګولو یا مرمۍ ویشتلی شوي دي. دوی وایي چې جسدونه یې میرالی روغتون ته وړلي. د سیمې د پولیسو مشر روخانزیب مشال ریډیو ته وویل چې پولیس پلټنې کړي او د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. د جنوري په 13مه هم میرالی خیسور کې وسلوالو یو ځایي مشر په هدفي برید کې وژلی و او وسلوال تښتېدلی ول. د جنوري په 13مه هم میرامشاه تپې سیمه کې وسلوالو ځایي مشر او د صوبایي اسمبلی لپاره روانو ټولټاکنو نوماند ملک کریم الله په هدفي برید کې وژلی و. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دغه شپږمه پیښه ده. تیر 2023 کال کې د غلطه سلور سلویش هدفي بریدونو پیښې شوې وې. د شمالي وزیرستان اوسېدونکو او پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار تکرار کړې، احتجاجونه پر لتونه یې وکړل، خو ورځ تر بله ناامني سي واکېږي. خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند شوي دي. جنوري په لومړۍ نیټه هم میرالی کې وسلوالو شپږ کسان په هدفي برید کې وژلي ول چې د پنجاب ډیر غازی خان ول او د غلطانایان ول. د جنوري په دریمه هم وسلوالو د غلطه د ملي جمهوري غورزنګ چیرمین محسن داوړ په انتخابي کمپین قافله برید کړی و چې نوموړی او ملګري یې خوندي پاتې شوي ول. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نام نه پیښو او وسلوال بریدونو کې تیزی راغلی دی. ځایي خلکو سیاسي او مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي. له حکومت سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړي. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړي چې د غلطه د وسلوالو زیات کاروایې توندې کړي. سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د کوزا جنوبی وزیرستان د انګور اډي اوسیدونکو د پرلت نن دریاویم ورځ ده. پرلتوال له افغانستان سره د انګور اډي پر لار بغیر له ویزې او پاسپورټ تګ راتګ، امنیت، بجلی، د موبایل ټلیفون شبکه، روغتونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. بلخوا د سویلي وزیرستان چارواکي وایي چې ځایي خلک بغیر له ویزې یوازې په پاسپورټ هم تګ راتګ کولی شي. دوی وایي چې د پرلتوالو د نورو غوښتنو په پوره کولو ام لاس پوره کړی دی. البته پرلتوال وایي چې هیڅ یو چارواکي تر دې دمه پوښتنه نه ده کړې. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمې اوسیدونکي وایي چې د احتجاجي درناکشې پلاتۍ وهلې دي خو حکومتي چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي. په احتجاجي درناکشې نوش د انګور اډا سیمې یو مشر محمد رسول د خپلې غوښتنې په باره کې مشال ریډیو ته وایي. احتجاجی درنے او تلس وشتنے پا درناک شے نوست آدم وزیر پا دارنگ بیاناوی احتجاجی درناک شے نوز دیسی میں دو نورے مشہوروں نے خبریں ہم اروائی
محب وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ سره متعلق دی. د انګور اډي بارډر د درنې سکي مطالبه چې هغه قانوني ایلي دي او د میز غټه مطالبه ده چې میز په بارډر باندې ویزا او پاسپورټ نه مني. نو د حکومت د ریاست د طرفه نه تر اوسه پورې د میز سره هیڅ قسمه مذاکرات نه دي شوي او د میز مزدوري ختمه کړه او د میز د انګور اډي د بارډر چکیم روزگار و آغای تاکو دمیش چکیم کمی اتحاد اتفاق تای تاکه دمیش سارا ده هر گوان ده هر تنظیم ده هر خیل خلق پا دخ اتفاق پا دخ اتحاد که شامل دای
دین احمد خبره که ده انگور اڈا سرم تعلق تای ده پی ڈی اف صدر یا این مزدور خلق دیتا ہے دی مشر یا پا حکومت دلتا چکیم پا گیچینا بنده یه لانی حق کڑای دای چه پاسپورت جاری کی جی ورزی بیا کم ہوتا پیسالا وکرلا کم مطابقا چرمیز چکیم احمد زای وزیری نیم دا وان یک سی تا یوتا بودی یک سی تا دو زکا چه بچونی وره دی کلوری دلتا دای بیا ورینی دلتا دی کلوری یک سی تا دای تا دایی بنی مطابقا ہوتا پیسالا کلی چرمیز ویس کلا دا پاسپورت تا دزی خبره نل سرمانی ها
مشال ریڈیو چې د انګور اډا احتجاجی درنې غوښتنه د ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شوې هغه په ځواب کښې وویل
افغانستان سرا کم خلق اڑان دی پرات دے قوم ادلت دے کل ادلت دے قبرون ادلت دے غم غادی ادلت دے جان چی نسدی پرات دے نو دابا خپل پاکستانی پاسپورٹ التا ایف آئی والا دخی او رازی با دے ویزے لگولو یا نا لگولو بھی ضرورت نشتا سمپل پاسپورٹ شناختی کارڈ نا پاسپورٹ باندی برازی او دے ویزے ضرورت نشتا او نا دو حکومت پالیسی دا تقریبا اب سکول اب اسلام کو الشوی دا او سیاحت 99% غل شوی د زکه چې اوس دا فینیشینګ سټیج کې دغه بلډینګ نو هغه کې به ان شاء الله د څه کمی نه راځي. دا نورې مسلې مسلې چې دي لکه سیګنل شو یا ټلیفون ټولو دې کې لګیاو ټلیفون خو واته سره د 10 لس چینلو گنجائش ته په موجوده سیټ اپ کې به ټي سي ال سره نو دا 10 خو واته ورکی او د نور د لپاره مو لیکل کړی دی.
د انګور اډا سیمې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې تر څومره پورې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو دوی په احتجاجي درناک شې پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الله کاکړ وایي د پاکستان او ایران ګټه په دې کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې هغه شان بحالې شي لکه څنګه چې د جنوري د 14 مخکې وي. هم پرون پر دې موضوع د نوموړي په مشرۍ د ملي امنیت غونډه شوې چې پکې پوځي مشرانو هم ګډون کړی دی. غلام غوث پر دې موضوع رپورټ لري.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الله کاکړ وایي چې د پاکستان او ایران ګټه په دې کې ده چې دواړخیزه اړیکې د جنوري د 14 نیټې نه د وړاندې په څیر هغه رنګ بحالې کړي چې ایران د پاکستان د پیزایي حدودو سرغړونه نه وکړي. د وزیر اعظم انوار الحق کاکړ له خولې دا خبره د جنوري په 19 نیټه د وزیر اعظم هاوس لخوا په خپور شوي یو بیان کې مخې ته راغلی ده. د وزیر اعظم هاوس د دغه خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د پاکستان او ایران ترمنځ د روان کړکیچ په اړه په وزیر اعظم هاوس کې تیر ماښام د وفاقي کابینې د غونډې مشري وکړه او وفاقي کابینې ته د خارجه وزارت چارواکو د ایران لخوا د پاکستان په خاوره د دوشنبه د ورځې د برید او په جواب کې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د عکس العمل په اړه تفصیلي معلومات ورکړي شو. د وزیر اعظم هاوس د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل چې دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې دواړخیزه اړیکې د جنوري د 14 نیټې نه د وړاندې پرنګ بحالې کړي شي. په پیښور کې خبریال او شینونکي شمس مومن وایي د وزیر اعظم انوار الحق کاکړ دا خبره په زیده چې د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې بحالول پکار دي او دا معاملات د سفارتي هڅو د لارې هوارول پکار دي.
تر کومه حد پورې چې د پاکستان او د ایران دغه موجوده کړکیچن صورتحال تعلق دی نو زما په خیال اول خدا پکار ده چې دغه حملې هم په دې باندې ودرېږي او د ډیپلوماسي په ذریعہ باندې او د اعلی سطحي رابطو په ذریعہ باندې د دې حل روزي. ځکه چې دهشتګر چې دی هغه خوم دا غوړي چې په دې ملکونو کې اړې ګړې زیات شي نو چې کله د غوی په وړوکو کاروایانو باندې د نان سټیټ اکټرس په وړو کاروایانو باندې ملکونه یو بل سره مخېږي نو بیا خو دا د دهشتګر لپاره د مزي او د خوند خبره ده.
یاد دی وی چې پاکستان د جنوري په 13 د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې سراوان ښار ته نږدې بریدونه کړي وو او اسلام آباد دا د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو په پټنځایونو حمله بللې وه چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 9 کسانو د وجلو ادعا شوې وه. او له دې وړاندې ایران د جنوري په 14 نیټه د پاکستان د پنجګور سره نږدې په زرغون غرسیمه کې د جیش العدل په نوم د وسلوالو د پټنځایونو په نخښه کولو خبر ورکړی وو. خو د ایران د بی پیلوټا الوتکو د ډرون توغندیو په هغه برید کې پاکستانی چارواکو د 2 ماشومانو د وجلو او د 3 جونو د جوبل کېدلو خبر ورکړی وو. تیر ماښام د وفاقي کابینې د غونډې نه وړاندې هم تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د ایران او پاکستان د کړکیچ په سر د ملي امنیت د کمیټې د هغه غونډې مشري هم وکړه چې د پاکستان د ځمکني هوایی او بحري ځواکونو د 3 واړو پوځونو مشرانو او لوړپوړو استخباراتي چارواکو پکې ګډون وکړو او د روانو حالاتو جاج واغېستلی شو. په پیښور کې خبریال او شینونکي کاشف الدین سید نمی د روانو پرمختګونو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې ښکاري داسي چې د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکیچ به نور نه زیاتیږي.
پاکستان او ایران دا دوه گاونډي هیوادونه هم دي او دوه اسلامي هیوادونه هم دي. د ایران د طرف نه چې اټه کوښونه ما په خیال باندې د ایران حوالے سره د پاکستان په اولس کې او د پاکستان په سرکاري ادارو کې غم او غوسه ډېره زیاته ده نو په کارو چې په دې حوالے سره رابطه شوې وي چې کوم پاکستان کار روايي کړی دا لکه چې دا سلسله روان شي زما یقین دی چې د سره بر دواړو ملکونو امن هم متاثر کیږي. د دواړو ملکونو ته کوم چیلنجز دی وخت کې را پیښتي دي هغه که د سکیورټي حواله سره هم دی او هغه د معیشت حواله سره دی هغه به هم متاثر کیږي.
په عین حال کې هم تیر ورځ بیا د پاکستان او ایران د بهرنۍ چارو وزیرانو له یو بل سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي او په دغه اړه د پاکستان د خارجه دفتر د خبر پاڼې تر مخه د پاکستان لنډمهاله خارجه وزیر جلیل عباس جیلانی او د ایران د بهرنۍ چارو وزیر حسین امیر عبداللحیان د ترګری او د اندیښنې وړ نورو معاملاتو په اړه په نږدې همکارۍ او د روان کړکیچ په کمولو سلا شوې دي. په دغه مهمو ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو د شړلې شویو سفیرانو خپلو خپلو سفارتخانو ته د راواپس کولو په اړه هم خبرې شوې دي.
د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې وروسته لاغې خراب شوې چې ایران وویل د جنوري په 14مه په بلوچستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړل. تر دې وروسته بیا پاکستان د جنوري په 13مه خبر ورکړ چې د ایران په سیستان بلوچستان کې د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي. په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو او تاجرانو د پاکستان د مرکزي حکومت د هغه پریکړې ملاتړ کړی، خو په سیمه کې تاجران وایي په تعلقاتو کې د وروستۍ ترنګلتیا وروسته د دواړو هیوادونو تجارت اغیزمن شوی دی. ایوب ترین په ریپورت لري.
د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو د پاکستان او ایران ترمنځ د وسنۍ تاوتریخوالي پر پیښه باندې خواشنۍ ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په سیمه کې د ترنګلې وزې زیات اغیز د بلوچستان پر ولس باندې پریوزي. په داسې حال کې پکار دی چې دواړه ګاونډي هیوادونه د زغم څخه کار واخلي. په دې ترڅ کې د بلوچ ملتپاله ډلې نېشنل ګوند مرکزي مشر او پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ د جنوري په 19مه نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر مهال اول چې د پاکستان پر سرحدي برخه د ایران بریدونه یو ناوړه عمل دی.
ہماری پارٹی کی پالیسی شروع سے یہ رہی ہے کہ جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونا چاہیے.
زموږ پالیسی یا تګلارا د لومړی ورځ څخه دا ده چې د ګاونډي هیوادو سره په کار دي چې ښه اړیکې وي. د بد مرغه ایران چې کوم کار وکړي زما په فکر ډیر قابل مذمت او د نه ستاینې وړ کار و. اوس هم د حکومت څخه زموږ غوښتنه ده چې د ایران سره چې کومې ستونزې دي هغه په ښه توګه هوارې کړي. بل طرف په سیمه کې زیاتره سیاسي جماعتونو د ایران او پاکستان ترمنځ د اوسنۍ تاوتریخوالي له امله د پریشانۍ سره مخ دي. په دې اړه د ایران و سرحدي پولې ته چیرمه د بلوچستان د خاران څخه د کامی او صوبایي اسمبلی لپاره د بلوچستان نېشنل ګوند کاندید او لیکوال ثنا بلوچ د جنوري په 16مه نیټه و مشال ډیډو ته وویل چې و ایران ته جوخت د بلوچستان د سرحدي برخو د خلکو ژوند او روزګار د ایران سره تړلی دی.
تقریبا 1000 کیلومیټر زیات چې دی بارډر ایران سره لګي او د ټولو خلکو دلته د قبایل علاقې کې تعلقداري شته. د بارډر خلک شخصي کاروبارونه شته. بیا زموږ د ټولو بلوچستان کې شته مغربي سیمه دي دلته خلک چې روزګار دي دنیاداري دي د کور ضرورت شی دي ټول د ایران سره. او بیا بالخصوص دلته غربت دومره زیات دي دواړه خواته ایران کې هم د افغانستان کې ده پاکستانی بلوچستان خواته. اگر خدا نه خواسته داسې یو صورتحال جوړېږي دلته ډېر غټ انساني علمي اچېږي دلته جوړېږي. زموږ خیال دا دی چې د دواړه ملکونو دا چې د دوی مسلې دي د دې باید په یو پیسفل طریقې سره خبره ذریعه باید دوی شل کړي.
بل بل ته د پاکستان او ایران ترمنځ اوسنۍ تاوتریخوالی د صوبې زیاتره هغه تجار هم اندېښمن کړي دي څوک چې په لویه کچه د ایران سره په تجارت بوخت دي. په کوټه کې د بلوچستان د تجارو د اتحادیې مرستیال مشر احد آغا د پاکستان د مرکزی حکومت و هغه پریکړې ته هرکلی وکړي. په کوم کې چې ویل شوي دي چې پاکستان د ایران سره د 14 جنوري څخه لمخه چې کومې اړیکې وي هغه نور ښه کول او ټینګول غواړي.
د دې به خاص منفي اثرات پر دې سیمه خصوصا پر بزنس باندې پریوزي. دغه نو د دې سیمې ټول خلکو دارومدار پر دغو بارډرانو دی پر کاروبار باندې دی او دا د نن سره دی دا د صدیانو سره کاروبار چې دی هغه روان دی. موږ دا غواړو چې دې مسلې ته دې په سنجیدګۍ سره وکړو خواہش تھی دا مسالہ نور اردا نسی اوفوا متفقین بانے دا مسالہ حل سی او دا دوار ملکو برادر مسلم ملکو در مابین مطلب دا مش گٹور بولو چدا شی شری دا حل سی.
دل دا خبر دا یادون ورد چې د ایران سره پر سرحدی پل د تاوتری خوال سخه لمخه د افغانستان او پاکستان ترمنز د چمن سرحدی پل هم د خلکو د تګ راتګ لپاره بند ده.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
زموږ خبرونه د موبایل اپلیکیشن لاره هم تاسو تعقیب ولای شئ. هم دا شیبلار شی موبایل پلی سٹور ته تللی کې مشال ریډیو ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او اپلیکیشن مخکته شی د خبرونه نورې به په ژوندۍ توګه واورید شي. اوس د ماخام شپږ نیمې بجې شوې دي. تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع باجوړ ډاکټرانو په هغه ضلع کې د یو ډاکټر د وژنې پر ضد احتجاج کړی دی. د باجوړ د روغتیا پالنو د ټولنې مشر ډاکټر محمد یوسف نن مشال رادیو ته ویل حکومت دې ورته خوندیتوب ورکړي او د وژل شوي ډاکټر عبدالرحمن قاتلان دې ونیسي او د هغه له کورنۍ سره دې مرستې وکړي. دغه ډاکټر پرون په یو حمله کې وژل شو. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې وسلوالو 15 کسان په ډزو وژلي او داغوی مړی ورسول دي. د شمالي وزیرستان ضلع د پولیسو مشر روخان زیب نن مشال ډیو ته ویل چې هغه کسان د شپې مهال په میرلی کې ناسرګندو وسلوالو په ډزو وشته دي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې شپږمه هدفي حمله ده. د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې پرون د سکرو په کان کې د زهرجن ګیس خپرېدو له امله درې کان کیندونکي وژل شوي دي. د کوزه جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې د روان پرلت ګډونوال وایي درې اویا ورځې وشوې چې ناستي خو لا یې هم حکومت غوښتنې نه دي منلي. دغه پرلتوال د انګور اډې د لارې پرانستل غواړي او ځینې نورې غوښتنې هم لري. د سیمې انتظامي مشر مشال رډیو ته ویلي چې د پرلتوالو د غوښتنو د پوره کولو هڅه کوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي د پاکستان او ایران دواړو ګټه په دې کې ده چې د هغو تعلقاتو د بحالولو لپاره اقدامات وکړي کوم چې تر 14 جنوري مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ وي. د کونړ په چپه دره کې په یو کور کې د باروتو د چاودنې له امله لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. په کونړ کې د طالبانو د بیړنیو پیښو ته د رسیدو د چارو ریاست مرستیال مشال ډیو ته ویل چې نن په ترنک کلي کې د سهار په 2 بجو دغه پیښه رامنځته شوې ده چې پکې دوه کسان وژل شوي او نور ژوبل دي. او ایراني چارواکي وایي پر کابل پوهنتون د برید طراح محمد عادل پنشیری په تهران کې ده. ایران د استخباراتو وزارت وایي دا تن د داعش خراسان څانګې یو غړی دی او په دې وروستیو کې د تهران په لویدیځ کې لیدل شوی دی. ایران د عادل پنشیری په اړه معلومات په کرمان ښار کې د شو وروستیو خونړیو چاودنو نه پس خپر کړي. دا مشال رادیو د لن خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو کول شي را سره پاتې شي. اوس هم یو نړیوال رپورت. جاپان د نړۍ 5م هیواد شو چې فضائي بیړۍ د سپوږمۍ پر غولي کېناسته. د جاپان فضائي ادارې جاکسا نن په سیمه ییز وخت 12 بجې او 20 دقیقې اعلان وکړ چې فضائي بیړۍ سپوږمۍ ته ورسېده او لمځکې سره یې تماس ټینګ شوی. نور حال د احمد شیبر په رپورټ کې.
د جاپان فضائی ادارې جاکسا دا اندېښنه ښکاره کړه چې پر سپوږمۍ د دوی بیړۍ لمریزه برېښنا نه تولیدوي، خو دا یې هم وویل چې په بیړۍ کې ځای پر ځای شوي بیټرۍ فعاله دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونه، پخوانی شوروي اتحاد، چین او هند توانېدلي وو چې د سپوږمۍ پر سطح خپلې فضائی بیړۍ کښېنوي. د نورو هیوادو بیړۍ چې پخوا سپوږمۍ ته استول شوې وي، د هغه ځای په 2 کیلومتره کې به کښېناستلې چې ورته مشخص شوي به وو. خود جاپان بیړۍ په سپوږمۍ کې د مشخص شوي ځای په 2 متره کې کښېناسته. جاپان وایي چې په سپوږمۍ کې د اوبو د موجودیت لټه کوي. جاپاني ساینسپوهان په دې باور دي چې په راتلونکي کې مریخ ته د تګ لپاره د سپوږمۍ له سطحې د یوه تمځي په توګه استفاده وکړي. د دې تمځي د جوړېدو لپاره د اوبو شتون ضروري دی چې چارې اسانوي. اوس اندېښنه دې ته ده چې د جاپان سپوږمکۍ د بیټریو انرژي ممکنه ژر ختم شي، خو جاپاني انجینران هڅه کوي چې د سپوږمکۍ په مټ د استول روبوټ د ګرمېدو وسایل غیر فعال کړي او دې ته تمه لري چې د انرژي ترلاسه کولو هندارې به لمر ته مخامخ شي. دا روبوټ د یوې مڼې په اندازه دی چې قوي کمرې پکې نصب شوي دي، او که چېرته له کوم مانع سره مخامخ شي دا وړتیا لري چې خپل شکل بدل کړي. جاپان تر دې مخکې 2 ځله دا تکل کړی و چې سپوږمۍ ته بیړۍ ولې شي، خو 2 ځله ناکام شوی.
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشالډو به طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
که څه هم د خوست په غلام خان بندر کې د محدودو فعالیتونو نښې نښانې ښکاره شوې، خو د یوې اونۍ له تېرېدو وروسته لا هم د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیټي لارې بندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې دروازو دواړو غاړو ته زرګونه باروړونکي لارې چې پر افغانستان او پاکستان سربیره د منځنۍ اسیا د هیوادونو مالونه هم پکې دي بند پاتې دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د تورخم او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو ترانزیتي لارو پر بندېدو یو اونۍ اوخته، خو تر اوسه یې د خلاصېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري. په تورخم کې د طالبانو یو مسؤل چارواکي بیگانه وخته ازادۍ راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې د دې لارې پرانیستو ته هیڅ امید نشته. د چارواکي چې نه غوښتل نوم یې پراپور کې یاد شي ځکه د خبرو رسمي اجازه یې نه درلوده. زیاته کړه چې پرون د جمعې په ورځ هم په ټیټه کچه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې، خو نتیجه یې ور نه کړه. په دې اړه د جګپوړو چارواکو ترمنځ له دې مخکې یوازې یوه رسمي غونډه شوې چې هغه هم بې نتیجې وه. په تورخم کې د طالبانو د یاد چارواکي په وینا دا وخت په تورخم کې دواړو غاړو ته درې نیم څلور زره لارۍ چې ډیری په سوداګریزو مالونو بار دي ولاړې دي، چې د افغانستان لوري ته په پیازو بار د ازبکستان دوه نیم سوه لارۍ هم پکې دي. په عین حال کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال د ډیورنډ کرښې له بلې غاړې راپور راکوي چې پرون هم د خیبر درې په لاره کې په مالونو بار سلګونه لارۍ ولاړې وې او چلوونکو یې له سختو ستونزو شکایتونه کول. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ټول پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له مشرانو سره یې په اسلام آباد کې ولیدل او هغو ډاډ ورکړ چې د سوداګرو دا ستونزه به مرکزي حکومت ته ورسوي. پاکستان د جنوري په 14مه د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه ترانزیتي لاره تورخم دروازه وتړله، ځکه چارواکو د افغانستان له لارې چلوونکو څخه د ویزو غوښتنه کوله. خو افغان چلوونکي چې له اوږدو کلونو راهیسې د یو پخوانۍ موافقې له مخې تر پېښوره پورې بې ویزې تګ راتګ کاوه، دې کار ته چمتو نه دي. همداراز د سپین بولدک چمن لاره د لاریو د تلو راتلو پر مخ بنده ده، خو د خوست د غلام خان پر لاره څه نا څه محدود تګ راتګ کېږي. په غلام خان بندر کې د طالبانو چارواکو تیره شپه وویل چې د ورځې په اوږدو کې له افغانستانه 15 او له خیبر پښتونخوا څخه یو نوې لارۍ چې چلوونکو یې ویزې نه درلودې له دروازې واوښتلې، خو د دې چارواکو په وینا له دې لارې یوازې هغو لاریو ته د تېرېدو اجازه ورکول کېږي چې ترکاري او میوې پکې بار وي. خوستای سوداګر انور افغان وایي په غلام خان کې هم اوس مهال دواړو خواوو ته د منځنۍ اسیا د توکو په ګډون په تجارتي مالونو بار سلګونه لارۍ ولاړې دي. ښاغلی افغان له پاکستاني چارواکو غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره سمدستي یوه بیړنۍ حل لاره وسنجوي.
پاکستان څخه مدایله ده چې پاغه زړه لیول باندې خلاصه کی ورسته به د لپاره مذاکرات کوي، ارز چې کوي د کابل سره به د مذاکرات وکړي. د تاجکستان مولونه به ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د روسي مولونه به ولاړ دي، پاکستان مولونه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي، د ویزې د نشتون او د پاسپورت د نشتون د وجنه
د تورخم چمن او نورو لویو وړو لارو له بندېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لومړي ځل لپاره ټولې ترانزیتي لارې د یوې اونۍ په مخه بندې دي. له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم صفر شوې او اوس مهال له ټولو ترانزیتي لارو څخه یوازې د هغو افغانانو د ستنولو لپاره کار اخیستل کېږي چې د پاکستان حکومت یې له خپلې خاورې باسي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,515 شپېته، 2,110، 12,930 او 15,530 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ. په موبایل اپلیکیشن مو هم اوریدلی شئ. که تر اوسه مو زموږ اپ نوی ډاونلوډ کړی همدا شیوی د موبایل پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. د خبرونه او نورې خبرونې پاکې رڼې واورئ. د روغتیا نړیوال سازمان د رواني میاشتې له پیل راهیسې په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د 190 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. دغه سازمان د پنجشنبه په ورځ ناوخته د ساري ناروغیو د خپرېدو په نوم یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې دغه کسان د افغانستان په 30 ولایتونو کې مړه شوي چې له دې جملې څخه 83% یې له 50 کلونو کم عمر ماشومان او تر 40% زیاتې مېرمنې دي. په ورته وخت کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د مړو شوو کسانو یو شمېر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې د کورنۍ غړو پر وخت درملنه نه ده شوې. نور جزئیات سنا کاکړ په رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال جنوري میاشتې راهیسې د افغانستان په 30 ولایتونو کې 190 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د پنجشنبې په ورځ ناوخته دغه سازمان د ساري ناروغیو د خپرېدو د راپور په خپرولو سره وویل چې په مړه شویو کې تر 83% زیات له 50 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40% زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ورکړل شویو شمیرو له مخې په دې موده کې د شدیدو تنفسي ناروغیو نږدې 80% پېښې ثبت شوي چې ډېری ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو اوسنی شمیر له 2000 څخه تر 2022 کلونو پورې په تیرو 3 کلونو کې له اوسط شمیر څخه لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو یو شمېر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشو کولی پر وخت د خپلو کورنۍ د غړو درملنې وکړي. مریم ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما زوی چې د کابل ښار اوسېدونکی او د څو وړو ماشومانو پلار و د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له کبله یې پر وخت درملنه ونه شوه او د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو.
زمانی که از پیش دکتور دوباره به خانه می آمد چون فاصله را
کله چې د ډاکټر څخه کور ته راغی ځکه چې لاره ډېره اوږده وه او د ټکسي د کرایې پیسې نه درلودې پیاده روان شو. شاوخوا 10 یا 15 دقیقې به پیاده ګرځېدلی وي چې په لاره کې یې نفس تنګ شو او سا یې نه شوای اخیستی. کله چې کور ته ورسېد ولوید او مړ شو.
خانه میرسه دینمی حالت میفته و جان میده.
د کابل ښار اوسېدونکي فرشته همایي چې د ترور لور یې چې 10 کلنه وه د دې ناروغۍ له امله مړه شوه. فرشتې ازادي راډیو ته وویل چې د دې نجلۍ پلار روغ دی و او کورنۍ یې پر وخت درملنه ونه شوه کړی.
وختي داس ډاکټر مراجعه کردن ډاکټرو گفت... کله چې ډاکټر ته یې مراجعه وکړه ډاکټرانو وویل چې دا یو ډول ویروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي. په تېره د هغې په سږو یې ډېر تاثیر کړی و او مرګ ته یې په نږدې ورځو کې هېڅ هم نه شو خوړلی.
په ورته وخت کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر محمد له هنریا د موسمي ورښتونو نشټوالی سړه هوا او روغتیایي خدمتونو ته د خلکو پر وخت نه لاسرسی په ځانګړي ډول په لیرو پرتو سیمو کې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو د مړینې لاملونه بولي. ښاغلي هنریا ازادي راډیو ته زیاته کړه
مرزایي که هر سر این مشکلات به شفاخانه مراجعه میکنه
ډیری هغه ناروغان چې د دې ستونزو له امله روغتونونو ته راځي د تنفسي سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او اکسیجن ته اړتیا لري. ځینې د لرې لارو ناروغان روغتون ته ناوخته رسیږي او موږ او تاسو ته دا ښه معلومه ده چې زموږ د هېواد په لرې پرتو سیمو کې تخصصي روغتونونه ډېر لږ دي.
او قصباتو کې شوار مو شفاخانه تخصصي کمتر دیده میشه.
د طالبان حکومت او روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو سازمانونو تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د سختې بېوزلۍ له امله په ژمي کې د دوی د کورونو د ګرمولو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي خبر هم ورکړی و. یو شمېر خلکو هم تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سختې بېوزلۍ سړې هوا او په سوړ موسم کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې وه.
تعلیم د پاره سهولت نشته د جنکو د پاره سړی په یاد اوبه او یاد هغې کې جوړې تېر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې څوره چې سماجي ژوند د دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو خو 8 کاله هم دغه شان په لغړېدو ټوغړېدو تېر
وګورې دې سره خپله د نکاح کاپي نه وي. نکاح نامې بیوی د زموږ هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل ما چې کار کوي هغه خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل نشي باندې کار کوم.
دا
پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
ډاکټران وایي سخ کال د ژمي په موسم کې د بارانونو د نه کېدو، د ککړې هوا او سخت یخنۍ له امله نږدې 90% ماشومان د نمونیا، ټوخي، زکام او نورو ناروغیو ښکار شوي دي. دوی وایي په یخ موسم کې د نمونیا له کبله د خیبر پښتونخوا ماشومان او د زیات عمر کسان له مرګ سره هم مخامخ کېدای شي، نو باید د نمونیا ناروغان پر وخت ډاکټرانو ته وښودل شي. دغه راز باید کورونه هم ګرم وساتل شي. نور تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د ټولو لوی روختون لیډر ریډینګ ویاند ناهید جانگیر مشال لیډو ته وایي چې روزانه تر 1200 پورې ناروغه یوازې د دغه ناروغو علاج ته رول کیږي، کوم چې د یوچ او یخ موسم لوجي وي.
روزانه موږ ته علاج کې په او پی ڈی او ایمرجنسی کې تقریبا 1900 پورې مریضان د دې بیمارو ښکار راځي. هغه کې د چا سینه خرابې، ټوخي، زکام دغه سیزونه وي، او کوم چې ماشومان د هغه نمونیا نه تقریبا 2-3 پورې د هغه لکه چې مرګ تیږي د نمونیا نه د هغه.
دغه ډول پیښور خیبر ټیچنګ روختون وایي سجاد احمد وایي چې خپل هم یخ موسم او اچکالی ناروغه کړ دی، او 13 یو اونۍ کې د سلونو سیوا ماشومان یوازې د نمونیا روختون ته راوړل شوی دی او داخل کړی شوی دی.
کله نه چې د خشک موسم شروع شوی دی، د موسمي بیماریانو کې اضافه شوی دی. په دې کې زیاتر ماشومان او چې کم مشران دي هغه پکې ډیر زیات ځپل کیږي او مختلف هسپتالونو ته ځي. پدې کې د نمونیا عددو شمار چې موږ واخلو، نو په 13 هفته کې 113 ماشومان صرف د نمونیا په خیبر ټیچنګ هسپتال کې داخلو. دغه سې کو د او پی ډی شمیره موږ وکړو، نو نارملی به موږ د 300 کسان یا 300 ماشومان به او پی ډی ته راتلل، نو د دې موسم تبدیلې د وجه تقریبا د 300 نه دغه تعداد 400-450 ته خبره لاړله.
د صحت ماهرینو په وینا د نورو کلینو پرتله سخت کال خور شوی نمونیا ډیر ماشومان ناروغه کړي دي، او د دوی ژوند یې د ګواښ سره مخ کړي دي. او وجه د بارانو نه کېدل، هوا کې ککړتیا او سخت یخنی ده. د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر امین خټک مشال لیډو ته وایي چې دا وخت په صوبه کې په زرګونو ماشومان نمونیا ښکار کړي دي، او یا دغه سر تړلې نورو ناروغو.
زیات تر د ماشومانو د سینې بیماری چې پای کې مطلب موږ وتا انفلوئنزا، فلو، کف او خاص کر نمونیا چې نن سبا ډېره زیاته ده. بلکې په خیبر پختونخوا کې خو د یو سروې مطابق 96,000 ماشومانو ته نمونیا شوې ده، نو دا تعداد د نور کله په نسبت ډېر زیات دی. نو چونکه خوشحالي ده او اس کیسه مبارانو نه نشته چې کم پوګ او سموک په فضا کې دی، چې کم وایرس دی ماشومانو د بیمارو چې کم سبب جوړیږي، نو هغه ډېر زر په تیزه سره خپل تعداد زیاتوي. او دغه شان ماشومانو ته ډېر زیاتې بیماری، خاص کر د سینې بیماری چې نمونیا پکې د ټولو نه خطرناکه بیماری ده او د ماشومانو د مرګونو د ټولو نه غټ سبب جوړیږي، هغه ډېر زیاته شوې ده. نو زموږ کلینیک ته او خاص کر زموږ پیړی ته څونه ماشومان چې راځي، نو پایې کې 99.9% ماشومان چې کم دي هغه د نمونیا سره راځي او د سینې د نورو بیمارو سره راځي او سداغه پیچیدګو سره راځي.
دا چې سرنګ مور پلار کولی شي چې ډاکټر له د بوتلون علاوه خپل بچی او مشران د دې ناروغو او موسم د بد اغیزو نه بچ وساتي، نو ډاکټر محمد اشفاق خان وایي
د ټولو لومبه خود غدا دی چې مور پلار له د پکار دی چې سټیمر ورته وي، یا مطلب د ګرم اوبو بړاس چې کم دی هغه ماشومان ته یا په کور کې کوي، ور سره چې دی د یریری یخنې نه، د غوړ نه، د ترش تریخ خوراک نه، او ور سره داسې د ترغو سیزونه نه دی په ماشومان او په خپل ځان باندې هم پرېزو کې، او ور سره د خپل خوراک کوي چې کوم سټرس فروټ دي، کینو، مالټا، چکل ټیک وی دي استعمال کوي، د فوګو او نور د عمده قشانت دوايانه دي ور سره استعمال کوي.
ډاکټر انوای ماشومان د سینې او نور ناروغونه بچاتل لپاره باید دوی ته په وخت باندې حفاظتي ټکی ولګول شي او د یخنۍ موسم کې ګرم مساتل شي. بلخو پاکستان کې د موسمیات محکمې تر مخه راتلونکو ورځو کې هم د صبح او د حیوانات په میدانی علاقو کې تر ډېر ورځو د باران هیڅ امکان نشته دي. موسم به اوچ او یخ وي، لړ یا دن به هم وي، او درجه حرارت په د معمول نه 3-5 ډیګری سنتیګریډه کم وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
500 کاله کې لري الشوي، نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غاره دا سایه دا لوګي راسا نو دوی سره سم زمو څنګه نشي
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا ہم تم آزاد دی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان ہلو مشر دا ٹرن والا خلا بن کے پور تکڑی کلاشن کو گناڑے تھا چولے تے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجیگر فصلور دنی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسن بجے اور دایسی
دا مشال رډیو ګلالۍ اوریدونکو تاسو د یوټیوب د لارې هم مونږ تعقیبولی شئ. د یوټیوب مونږ 2,11,000 سبسکرایبرز لرو او زموږ په یوټیوب پاڼه باندې 9,500 نه زیاتې ویډیوګانې پرتې دي. جالبې ویډیوګانې پرتې دي پکې. د ګلپاڼې خبرې تاسو اوریدای شئ، د نغمې خبرې اوریدای شئ او نورې ډېرې جالبې ویډیوګانې هلته شته دي. تاسو که یوټیوب ته لاړئ نو هلته ولیکئ مشال رډیو او بیا تاسو کولی شئ چې زمونږ چینل سبسکرائب کړئ. بیا به دا ټولې ویډیوګانې هر ورځ تاسو مخې ته درځي. زموږ همکاران هر ورځ لګیا وي په دې کې نور اضافه کوي او جالبې ویډیوګانې په دې کې نړیوالې ویډیوګانې هم وي، زموږ د پښتونخوا د سیمې رپورټونه هم وي، رنگارنګې ویډیوګانې وي. دا هر ورځ تاسو تعقیبولی شئ او له دغو ویډیوګانو خوند اخیستی شئ. یوه ویډیو پکې همدا شیبه چې زه ګورم د کالاش یوه نجلۍ ده چې په پښتو ژبه باندې سندری وای او دغه ویډیو تقریبا 1.9 میلیون کسانو کتلی ده. تاسو هم کولای شئ چې د کلاش د فارسی ګلې سندره چې هنری نوم یې آریانا دی د دې نجلۍ په پښتو ژبه سندرې وایي دغه مرکه او د هغې خبرې زموږ په ویډیو باندې کتلی شئ په یوټیوب باندې راسره اوسئ. اوس هم یو بل رپورټ پاتې دی، دا درته وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا په بنو شمالي وزیرستان کې خلک وایي له تیرو څو اونیو راهیسې د بجلۍ لوډ شیډنګ یې ژوند ډېر اغېزمن کړی دی. دوی وایي د سکلو اوبه هم نه لري. دوی له حکومته غوښتي چې دومره بجلی دې ورپرېږدي چې لږ تر لږه د اوبو مسله هواره شي. دوی وایي د بجلۍ نشتوالی له کبله ښځې له لرو ځایونو په سرونو اوبه راوړي. بلخوا د وابډه چارواکي وایي چې د خلکو لخوا د بجلی بیلونه نه ورکول کیږي او د بجلی د نظام د مرمت د کارونو له کبله په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ مخې ته راځي. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د بنو خوشا او شمالي وزیرستان اوسیدونکي ګیله من دي چې د 1300 نه بجلی نشته، ژوند یې په ټپه ولاړ دی. دوی وایي چې 24 ساعتونو کې 1 ساعت بجلی هم نه وي او هغه هم په تلو راتلو ګنټه تیره کړي چې پرې هیڅ ضرورت یې نه چلیږي. په کورونو کې د اوبو سخت مشکل جوړ شوی. غوښتنې کړي چې دومره بجلی دې ورپرې دي چې د سکلو اوبه خو پوره کړي. د بنو اوسیدونکي حاجي اجمیر خان مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی د نشوالي نه ژوند په ټپه ولاړ دی.
بجلی ډېر لوی تکلیف ته بستا دا دوه هفتې شلې چې بجلی نه وي. یو ګنټه روشي په ګنټه سا پرت 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 بور نه پچالې دی. ور پرتېږي خالي 24 ګنټه سه ګنټه بجلی نه وي. ای بجلی د لو ساته به تکلیف ته بستا ډېر لوی ګالي شګړ دی. امې سره چې ټینکی نه ملاوي شي چې به نه غوړي
د 1300 نه د ملک په بیلابیلو شهرونو او سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی. خلک د بجلی د نشوالي شکایتونه کړي. د شمالي وزیرستان دوسلی اوسیدونکي فخر عالم وایي چې د یخنی شورونه دوی بجلی نه موندوي. د لرو لرو نه خزینه په سر او براوړي. سخت مشکل سره مخ دی.
زمي د سٹاپ نه مشتا بجلی نه ملوي دي. لره لره علاقې نه د لره لره غره نه دي. ای به ډیره مسله ده نه لایټ تا او میز نه بجلی بحال کیږي. په چار د میز حکومت نه دا وښتنه ای چې په دښې باندې خنو کړی میز بجلی ته بحال کو.
د بنو یو بل اوسیدونکي یوسف خان هم د بجلی د نشوالي سر ټکوي. وایي چې د شار واړه واړه کورونه دي، بل متبادل هم نشته. خزه او ماشومان د مشکل سره مخ دي.
بجلی چه روشي کنه میډور منډه کی چاله چه ماشين مولا کای چه بمبه روشي نل کروشي اچه میډ پرتا ور راسي نه بجلی بیا لوڑا شي. مهرباني دا کو کوشش تا کو اپیل کای چه را د بجلی دا سما کو سامان دے سامان دے نه خلاص کړي. غریبات سامان دی نه مې نش کی په خاصوسی پتا وړ وړي کې وړ کې دارا هم کو.
د بجلی د غنښوالي پاړه مو چکلا د بنو وابډا دفتر چارواکو نه و پختل. نو د یاد دفتر یو مشر اقبال خان مشال ریډیو ته وویل چې لوډ شیډنګ دورانیا زیاته شوه. د اسلام آباد سټیشن نه هدایاتي د خلکو د بیلونو بقایا جاتی او د ګریډ په ځنه برخو کې د مرمت کار هم روان دی. نو ځکه د لوډ شیډنګ دورانیا هم زیاته شوې. د بنو خواوشا او شمالي وزیرستان اوسیدونکي غوښتنې کړې چې دومره بجلی دې ورپرې دي چې د ژوند ضرورتونه خو یې پوره کیږي. اوس مهال یې د سکلو اوبه هم نه پوره کیږي. د دوی په وینا په ښار کې بل متبادل هم نه لري چې د سکلو اوبه خو پوره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
درنو اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره نو رپورټونه درته نلرو او لگا شی باکی با دخ پراوانا پای ترسیگی لیوی دمی روستا تاسو دا پارامو دا خورما شیرین سندر غورا کردی دا پتلو تلو کی دا باوره دخ پراوانا سنگ دا دا مشال رادیو نور اخ پراوانی سنگ دی تاسو کوله شی مشال رادیو سر پاڑی که کی شی او خپل نظر لموگ سر شریک که استاسو نظر موگ تا مهم ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
چاوی چی مستی کرده او دتش گلاب بستان چاوی چه مست کرده